په پیښور کې د ورځې 3 بجې شوې اوریدونکو د مشال ریډیو په دیوبل غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنې په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانۍ او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال ریډیو 19 پروګرام د سولې پر لور درورو خبرونه له منور شاه وړاندې.
السلام علیکم د خبرونو سرټکی. نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ د امنیت په اړه د اعلی پای وغونډه شوې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې ده او نن په ټوله دنیا کې د امن نړیواله ورځ نمانځل کیږي. او اوس د خبرونو تفصیل. نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د هیواد د امنیت په اړه د اعلی پای وغونډه وشوه چې پکې د افغانستان سره د بډابېرې د وسلوال برید د ثبوتونو شریکولو جاج هم واخیستل شو. د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي لږ وخت وړاندې مشال ریډیو ته وویل په غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ شوی قومي اکشن پلان ته کتنه وشوه. دا راز د پاکستان په پولو امنیتي انتظاماتو په اړه هم خبرې وشوې. د چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وویل د غونډې ګډونوالو په دې بحث وکړ چې د بډابېرې هوایي اډې حملې په اړه افغانستان ته سډول ثبوتونه ورکړي. د جمعې په سهار وختي د پیښور خار سره نږدې په بډابېره کې د پاکستان په هوایي اډې د وسلوالو په حمله کې 9 کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي وو چې پکې زیاتره د هوایي ځواک سرتیري وو او کارکونکي وو. تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمواري منلې ده. هلته پرون د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویل افغانستان او پاکستان دواړه د تجمن دي چې خپل خاوره به د یو بل خلاف استعمالېدو ته نه پرېږدي. د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامیه او امنیتی چارواکو په جمرود کې په یو جرګه کې په ځای مشرانو غاک کړی چې دلته د امن پر اوستو کې دوی سره ملاتړ وکړي. د پولیټیکل ایجنټ د دفتر نه جاری شوی خبر پاڼه وایي پرون ماښام د پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه په مشرۍ په جرګه کې فیصله وشوه چې د کومو کورونو په خوا کې د بدامنۍ پیښه رامنځته شي د هغوی خلاف به د اجتماعي ذمواری قانون لاندې کاروي کیږي. په دغه غونډه کې موجود یو ځایي مشر ملک فیض الله خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
نو دا مونږ ای ډی سی سه و ځنه سردا فیصله کړو چې دغه لکه مشران مراد بم ختمو او مشران بم زمورې لاندې راځي او درې سو غزه کې به کورونه مخکو نو مو ته چې زمو خو ډېرې لانجيري او کاروباري او علاقائي او سوس اوس په زما سره چان نه لګي زما په علاقہ کې بدا کارو کی نو بیا ورته راځي زما کورونه ورته به ورانه کنه.
د پولیټیکل انتظامی په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې په بڑا بیره کې د جمعې د ورځې وسلوار برید کې شامل سلور بریدګر د خیبر ایجنسی سره تعلق لري په کار دي چې قبایلی مشران خپل ځوانان د وسلوالو د ملګرتیا نه منې کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله سمید وړاندې په هیواد کې د روانو ستونزو په اړه د حامد کرزي په حکومت اچولې وه او د دې په جواب کې ښاغلي کرزي ویلي چې عبدالله او غنی دواړه د ده د حکومت وزیران وو. له ازادۍ ریډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړي ګډه مرکه کې ښاغلي غنی وویل د پخواني ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او دی هم د هیواد له سیاسي مشرانو دغه تمه لري. نوموړي زیاته کړه
کله چې ضرورت درلو ما ویل سر غواړي او ما غوښتنه مم داده چې هغه سلوک چې ما وکړ اوس د نور مشرانو کې.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیوازنو مخکښو سیاستوالو د ملي یووالي په حکومت تنقیدونه زیات کړي دي. ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ورځو کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډه په سنډه کې په یو درې اړخیزه غونډه کې به افغانستان کې د سولې د خبرو په دوام بحث وشي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسم یار پرون د مشال ریډیو سره خبرو کې وویل د هیله مند چې په نیویارک کې د کابل، واشنگټن او پیکینګ درې اړخیزه غونډه به دا ځل علامتي بڼه ونه لري. ښاغلي قاسم یار وویل تمه ده چې په دې غونډه کې به له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو او د حکومت له مخالفینو سره د سولې د خبرو په اړه بحث او فیصلې وشي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن په ټوله دنیا کې د امن نړیواله ورځ نمانځل کیږي. په دې موقع د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په نړۍ کې په ټولو وسلوالو غږ کړی چې د ډزبندۍ د نړیوالو لوزنامو درناوی دی وکړي او له وژنو ورانیو دی لاس واخلي چې په نړۍ کې د تلپاتې سولې لپاره لاره هواره شي. د سولې یا امن نړیواله ورځ له 2022 کال راهیسې هر کال د ستمبر په 28 نیټه نمانځل کیږي. نن د سولې نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې افغانستان له سو لسیزو او د پاکستان پښتون میشته او نورې سیمې له سده پاسه یوې لسیزې راهیسې د نام نه ښکار دي. د جرمني او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په یورپ کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره به د خپلو هیوادونو هڅې نورې هم غښتلې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په برلن کې له خپل جرمن سیال فرانک والټر شټاین مایر سره ملاقات وکړ. شټاین مایر وویل په شام کې د تاوتریخوالي ختمول د ټولو یو سیاسي او اخلاقي ذمہواري ده. او وروسته خبر ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لوی او شپږو قوتونو ترمنځ په اټمی موضوع د ورستۍ موافقې ملاتړ کوي. د دې تړون لمخه به ایران خپل اټمی پروګرام محدودوي او په بدل کې به له دغه هواده لګول شوی نړیوال بندیزونه لري کیږي. لوی امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبر شو د ایران ولسمشر حسن روحاني ویل ایرانیان لا هم په امریکا باور نه لري خو په کار دي چې دغه موافقه اړیکې خېکړي. دا اتر دې د مشال خبرونه او درته زمون خبريال ریاض مساخیل د کرنسی او بای او موسم حال درکوي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپې مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په یو سل سلور روپې 15 پیسې غستی کیږي او په یو سل سلور روپې 50 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په یو سل شپېته روپې 15 پیسې او یو سل شپېته روپې 95 پیسې. یو یورو په یو سل شپاړس روپې 15 پیسې او یو سل اوولس روپې 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 15 پیسې او په 20 روپې 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپې شل پیسې او په 30 روپې 15 دیرش پیسې. یو افغانې په یو روپې 25 پیسې او یو روپې 35 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 215 تیا غستی کیږي او 203 تیا خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې پورز به بنو او پیښور کې باران وي خو کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 26 او کم 8 درجې، پیښور او بنو کې به 23 او 40 درجې پورې وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ نن په اسلام آباد کې د هیواد د امنیتي وضعیت جاج اغستلو په هدف د جګپوړ حکومتي او پوځي چارواکو یو غونډه وشوه. د بهرنۍ او امنیتي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د بډبیر د برید د افغانستان پر خاوره د تنظیمېدو یا پلانېدو موضوع به له افغان حکومت سره شریکوي.
البته کې د ټي ټي او نور خلک شته چې هغه داسې کاروای کولی شي. ظاهر دی دا ایویډنس افغانستان سره شیر کوو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د هیواد له سیاسي مشرانو هیله کړې چې د له حکومت سره مرستو کولو ته حاضر شي.
کازی سب ضرورت ده ما ویل سر غوري او ما غوښتنه ممداده چې هغه سلوک چې ما وک اوس د نور مشرانو کې.
او د خیبر پختونخوا د سوات یوې 44 کلنې جنایتا د کموم رجینه کو د ودونو پر ضد د هغې د مبارزې لپاره نړیواله جایزه ورکړل شوې ده چې د سیمې مدني فعالان دغه کار ته خوشاله دي.
زیات تر خلک د خپلې لوریانې په کموم رجې واده کې د هغې بیا وروسته ډېر زیات بد اثرات دي. هادي خبشیر چې دومره ډېر غټه خبره ده زموږ لپاره.
د سولې پر لور ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا مولانه موضوع د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن د هغه هیواد د وزیر اعظم په مشرۍ د جګپوړو حکومتي او پوځي چارواکو یو غونډه وشوه. د غونډې هدف د پیښور د بډبیرې پیښې په تناظر کې د هیواد د امنیتي وضعیت جاج اخیستل ښودل شوی دی. چارواکي وایي په غونډه کې پر دې هم خبره وشوه چې د یادې پیښې د پلان جوړولو لپاره د افغانستان د خاورې د کارول کېدو موضوع له افغان حکومت سره شریک کړل شي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې غونډه کې د پیښور په بډبیره سیمه کې د پی ایف په کیمپ شوې حملې، اپریشن ضرب عزب او سرحدي انتظاماتو نه متعلق د امورو جاج واخیستی شو. د نوموړي په وینا چې په غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی په قامي اکشن پلان او د بډبیرې پیښې ثبوتونه د افغانستان سره د شریکولو نه علاوه د ملک مجموعي امنیتي وضعیت په حقله هم خبرې اترې وشوې. د یادونې ده چې د تېرې جمعې په ورځ د پیښور په بډبیره سیمه کې د هوایي کونو په کیمپ باندې وسلوالو حمله کړې وه چې پکې یې نهش کسان وجلي وو. د دې پیښې وروسته د وزیر اعظم د قامي سلامتۍ او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز مشال ریډیو ته ویلي وو چې د پیښې په اړه ورته داسې ثبوتونه ترلاسه شوي دي چې ښایي چې منصوبه بندي په افغانستان کې شوې وه، خو د افغانستان بارنو چارو وزارت دا تور ناسم بولي او وایي چې د بډبیرې حمله په افغانستان کې نو تنظیم شوې. پخوانی سفارتکار او افغان امورو ماهر ایاز وزیر وایي چې دواړه حکومتونه په یو بل تورونه غوی او د ثبوتونو خبرې کوي، نو په کار داده چې د ثبوتونو د تبادله وروسته پاکستان او افغانستان په ګډه سره د ترهګرو پر ضد عملیات وکړي.
دواړو حکومتونو دا کول سره کړی دی چې د یو بل خاوره به د ترهګرۍ لپاره استعمال نه ورکوي. نو که افغان حکومت پاکستان ته ثبوتونه ورکړي، پاکستان افغانستان ته ثبوتونه ورکړي، دا هغه حکومت ته اپرچونیټي پرووایډ کړي چې دا کسان دي دا ټلیفون دی سپدی پسې وګرځه. دا دواړه هیوادونو ته پکار دي چې د داسې واقعاتو نه لږ د دغ شي هم خیال وساتي چې هسې نه نور خلک موږ دواړه په جنګ سره واچوي.
دا دې هم یاد وي چې په غونډه کې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان، د دفاع وزیر خواجه آصف او د خزانې وزیر اسحاق ډار نه علاوه د فوز مشر جنرال راحیل شریف، ډی جی ملټري اپریشن او ډی جی ملټري انټیلیجنس هم ګډون وکړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
پاکستان وایي د افغانستان او پاکستان دواړو هیوادونو حکومتونه ژمن دي چې خاورې به په یو بل هیواد کې د ترهګرۍ یا نامنې پیښو کېدلو لپاره ونه کارول شي. د بهرنۍ او امنیتي چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د وسلوالو پر ضد د کوټلي کاروایانو په غرض به د بډبیرې پیښې ټول ثبوتونه له افغان حکومت سره شریک کړي. له اسلام آباد د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز اوې د منطقې امن او سلامتۍ لپاره به پاکستان افغانستان لا یو بل سره مرستې کول وي، ځکه چې د دواړو ملکونو په شراکت سره د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټل ممکن دي. سرتاج عزیز د هغه اخباري بیانونو تردید وکړ چې ګڼې نږدې ورځو کې به د پاکستان اعلی کچ کمپلاوي افغانستان ته ځي. البته د زیاته کړه چې د بډبیرې پیښې ټول ثبوتونه به په مختلفو ذریعو افغانستان سره شریک
دیکھیے. تشویشناک خبر دادا چې دا خبر راغلی دا چې ټلیفون مانیټرنګ کې چې سو بی پلانډ اینڈ کنټرولډ فرام افغانستان، نو د دې مطلب دا دی چې خدا نه خواسته د افغان حکومت پرې کې انوال دی. خالته کې زمونږ ټی ټی پی او نور خلک شته چې هغه داسې کاروای کولی شي، نو ظاهر دی دا ایویډنس زمونږ انډیو کورس چې برابر شي افغانستان سره شیر کوو. نو هغوی به هم انکوائری وکړي چې دا څوک وو. ظاهر دی چې پاکستانی طالبان هم کېدی شي، نور کسان هم کېدی شي.
د نوموړي په خبره چې دواړو ملکونو د وسلوالو ضد جنگېدو او دغه لړکی د یو بل سره د مرستو عزم کړی دی، او پروس کال د پیښور سکول حمله وروسته افغان حکومت تر ډیره حده په خپل وعده عمل هم کړی.
مستر چې کابل ته تللو دا وخت د دوه طرفه دا وعده اګریمنت شو چې موږ په خپل سرزمین نه پرېږدو چې افغانستان خلاف استعمال شي، او افغانستان هم دا خبره وکړه. نو دې حواله سره کوششونه جاری دي او ان شاء الله جاری دي.
د ذکر دا چې د وروستیو کې وسلوالو د پیښور سره نږدې بډبیرې سیمه کې د هوایی ځواکونو په یو بیس حمله کړې وه چې پکې یو کم دیرش تنه مړه او هم دغه عمره جوبل شوي وو. د پیښې وروسته میډیا سره په خبرو کې د پاکستانی پوځ بیان میجر جنرال عاصم سلیم باجو وینا وه چې دا منصوبه د افغانستان په خوره تیاره شوې او هم د هغه ځای نه کابو کېده، خو افغانستان بیا دغه پیښه کې د ککړتیا خبرونه بې بنیاده ګرځولي دي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
اور دن کل پیخور سر نزدے پا بڑا بیرہ کے دا پاکستان ہوائی زواکون پر مرکز دا طالبانو دا تیر جمعی ورازی دا برید پلٹون کو ویلی چے دا پیخ یا دا برید لدیار لسو وسلوالو څخه د پنځو هغو پیژندګلوي یې کړې ده. له دغو پنځو طالب وسلوالو څخه د دریو تعلق له خیبر ایجنسۍ او د دوو بیا له سوات سره ښودل شوی دی. تفصیل له پیښور د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
تیره ورځ پیښور بډبیره کې د هوایي ځواکونو کیمپ باندې د برید کوونکو پنځو وسلوالو پیژندګلو شوی ده چې پکې د دریو تعلق د خیبر ایجنسۍ او د دوو تعلق د سوات سره دی. بلخو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار د وسلوالو په پیجنګلو په ډګه کولو باندې د ناخوخه سرګندونه کړې ده. دغه برید د پلټنو کمیټه د برید کونکو د پیجنګلو په خپل باندې پاکستانی مطبوعاتو ته ویلي دي چې په 1400 وسلوالو کې د 500 کسانو د ګوتو د نخو یا فنګر پرنټس او د ډي ان ا ټیسټ وروسته پیجنګلو شوې ده چې دا وی عکسونه او د نادرا لخوا ورکړل شوی معلومات هم مطبوعاتو سره شریک کړل شوی دي. د دوی په وینا درې کسان چې نومونه عدنان سراج او ابراهیم دے دا خیبر ایجنسی سر تعلق دے اور دنور دو نرب نواز او محمد اسحاق تعلق د سوات سره دے. د نادر لخوا ورکړ شوی د تصویرونو ترمخه د دغه 15 وړ عمرونه د 1928 کال پورې دی. بلخوا دغه وسلوال د پیجنګل ورستو لټونی عملیات دا بڑبیری او پیښور نه علاوه خیبر ایجنسی او سوات هم غزول شوی ده او یو شمیر گرفتاری پکې هم شوی دی. بلخوا دغه وسلوالو د پیجنګلو پړه کېدو ورستو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار په دغه معلوماتو ښکاره کول باندې د ناخوښه سرګندونه کړې ده او ویلي دي چې داسې معلوماتو په ډاګه کولو سره په پلټنو باندې منفي اغیز غورځيږي او د لړکې د پلټنو حکم کړی دی. د پام وړ ده چې تېره جمعه سهار وختي 14 طالب وسلوالو پیښور سره نږدې بډبیره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو د استوګنې په یو کیمپ باندې برید کړو چې پکې د پاکستان پوځ ویان تر مخه 29 کسان وژل شوي وو او جوابي کاروي کې 14 برید کوونکي وسلوال هم وژل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اردن کو تیر مقام د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ او د پاکستان امنیتی چارواکو په جمرود کې د یوې جرګې للارې پر ځایي مشرانو غږ کړی چې د سیمې د امن کولو په چارو کې له دوی سره مرستو کولو ته حاضر شي. دې چارواکو خبرداری ورکړل چې که د سیمې کوم اوسیدونکو وسلوالو ته پناه ورکړه نو دوی به کورونه ورته ړنګ کړي. د سیمې مشرانو بیا ویلي چې دوی له حکومت سره هر رقم مرستو ته تیار دي خو ورڅخه خواست وکړل چې کورونه دی ورته نه ړنګوي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پولیټیکل ایجنټ د دفتر نخ پر شوی خبر پانه کې ویلې شوې دي په جمرود کې په کومه سیمه کې د ترګری په خار منس شي نو د سره په خواوشا 300 متره کې د نن به د اجتماعي زمواره تر لاندې ودانې ډنګولې شي او ځای خلک به پکې نیولې شي او د ملکانو او مشرانو هر ډول مرات به بندولې شي او حکومت وسلوالو لا پناه ورکړي وي هغه به د سیمه وستلی شي. په دې جرګه کې شریک یو مشر اسرار الله کوکی خیل مشال ریډیو ته وویل
بنیادی خبره دا وشوه کنه چې څه وخت مخکې په جمرود کې سپیشلی دا حالت ډېر نارمل شوی و او ډېر ښه شوی و. اوس دا دوه میاشتې وشوې چې دا حالات بیا خراب په دو طرف ته روان دي او دا خرابیږي نو تاسو دا مهرباني وکړو چې دغه ته لږ سوچ او فکر وکړو دغه ته لږ حساس شو چې دا څه له داسې کېږي.
او یو بل مشر ملک فیض الله جان وویل چې د اجتماعي زمواریو تر لاندې د خلکو کورونه ورانول سم کار نه دی او مونږ پولیټیکل چارواکو ته عرض وکړ چې دا کار دې نه کوي.
نو دا مونږ ای ڈی سی سی وو جانے سے فیصلہ کرو چاہے لا کے مشران و مراد بم ختم ہو اور مشران بم زمارے لاندے راضی او درے سوا گزا کے بکورونا مختون موتل چیزم کھوڑی رے لانجیری او کاروباری او علاقائی او سا او سا او پا زمان سر از چان نا لگی زمان پا علاقہ کے بدا کارو کی نو بیا ورطا رازے زمان کورونا ورس با خورا نہیں کانا نو ماجی دا لگا سے اگر خبر دا دے بندے لگ سوچو فکر او کاؤ پا دے خبر دا زمان سر مکمل خلق ٹول ٹوٹل مشران متفق شوال کانا
پا خبر پانا کی دا خیبر پولیٹیکل ایجنٹ دا ہم ویلی دی چی دا روانی میاشتی پا اڈنبائی نیٹا پا جمروت کی زانمرگی بردکون کی تعلق هم د جمرود کوکی خیلو سره دی او د تیر جمعه پورس په پیښور بډبیره کې د پاکستان د هوایي ځواکونو په یو مرکز باندې برید کې ککړ څلور وژل شوي وسلوال هم د خیبر ایجنسۍ دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تمه خودلی چې د هیواد سیاسي مشران به د ملي یووالي له حکومت سره مرستو کولو ته حاضر شي. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي پر حکومت د افغانستان ستونزو ته د یوه حل نه پیدا کولو لپاره نیوکې کیږي. احمد تکل رپورټ راکوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای هماغه شان چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي له حکومت سره یې همکاري کړې، د هیواد له سیاسي مشرانو څخه هم د همکارۍ تمه لري. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله څه موده مخکې په هیواد کې د روانو ستونزو پړه د حامد کرزي پر حکومت واچوله او دې انتقاد ته په ځواب کې ښاغلي کرزي وویل چې عبدالله او غنی دواړه د ده د حکومت وزیران وو. ښاغلی غنی په پرونی ځانګړې مرکه کې څرګنده کړه چې دای په پخوانی حکومت کې د خپلو اجراءاتو دفاع کوي او زیاته یې کړه چې د هغه مهال پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او دای هم په خپل وار له سیاسي مشرانو څخه د همکارۍ تمه لري.
مقام نه درلود په دې معنا چې اداري ولرم، مشورتي و او خپل ملي دنده مې اجرا کړله، ځکه چې ضرور وه چې ولسمشر ته سړی لاس ورکړي. او هیله ده چې دا طریقه د سیاست چې ما عملي کړله چې کرزي صاحب ضرورت درلود ما ویلې سر پورې او ما غوښتنه م همداده چې هغه سلوک چې ما وکړه اوس د نور مشرانو کې.
ولسمشر غنی د سیاسي مشرانو د همکارۍ غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د هیواد ځینو مخکښو سیاستوالو د ملي وحدت پر حکومت پراخ انتقادونه پیل کړي دي. د ولسي جرګې د رئیس په ګډون د پخواني ولسمشر ځینو متحدانو حکومت د هیواد پر روانو ستونزو کې په پاتې راتلو تورن کړی او په ځینو کړیو کې د یوې پراخې ملي غونډې یا لویې جرګې د رابللو او د نظام د بدلون طرحې هم مطرح کیږي. ولسمشر غنی وایي چې دای د نظریاتو ته د بیان له ازادۍ سره سم د درناوي په سترګه ګوري، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د ولس هیلو ته به ژمن پاتې شي.
سیاست د مینې ازدواج نه ده، د مینې تړون نه ده، سیاست د تاریخ جبر ده. هغه خلکو سره به گزاره کوي چې تاریخ د مخورو سیاسیونو په حیث باندې مطرح کړي دي. نو حدود به سنجوي، اما لوبته به هغه رقم سیاسي لوبته تاخیر ورکوي چې د ولس ارزوګانې ترسره سي.
لازادی رادیو او شمشاد تلویزیون سره په ځنګړې ګډه مرکه کې ښاغلی غنی همدارس د خپل ناروغي په اړه اوازې رد کړې او دا ډاډ ورکړ چې پخې اوس روغه شوې ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سوات یوې 44 کلنې جنۍ هدیکی بشیر ته د هغې د هغه مبارزې لپاره چې د نجونو په کم عمر کې د ودولو پر ضد یې کوي نړیواله جایزه ورکړل شوې ده. د هدیکی کورنۍ په سوات کې د بشري حقوقو فعالان نوموړي ته د دغه ایوارډ په ورکول کېدو خوشاله دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
په سوات سیدو شریف کې د حدیقه بشیر پلار افتخار حسین وایي چې تیر کال حدیقه چې د اووم جمعه زده کوونکي وه نو د کم عمرۍ واده په اړه هلې ځلې شروع کړې چې دوی به ورسره مرستې کولې. په دغه ایوارډ دوی ټول ډیر خوشاله دي.
یو داسې واده شوی و چې هغه د هغې ذهن یې تبدیل کړ او د هغې کلاس پیل ووه چې هغه واده شو او هغې ته بیا ډېر سخت مشکلات وو. هغې چې کله نه دغه ولیده او انسپیریشن ورته د هغې نه میلاو شو او د هغې نه پس هغې دا فیصله کړې وه چې زه به د کم عمرۍ په واده باندې کار کوم. نو د پروس کال نه هغه کار کوي او داسې ډېر شی کیسونه یا داسې ډېر شی واقعات چې کم دي د هغې په روکتام کې هغې کردار ادا کړی دی.
دغه رنګه د حدیقه مور ساجده افتخار وایي چې په دومره کم عمرۍ کې حدیقه ته نړیوال ایوارډ ملاویدل ډیره د خوشحالۍ خبره ده او دې سره به د حدیقه کار نور هم خشي.
د ټولو دپاره ډېره زیاته خوشحالۍ خبر ده. زمونږ فخر دی چې په یو ماشوم په کم عمرۍ کې ده ایوارډ راوړي مونږ له پاکستان له.
په سوات کې د خیر ښېګڼې او د زنانو لپاره کارکوونکي نیلم ابرار چټان وایي چې داسې د حوصله افزایۍ انعامونه به د دې سیمې جنکۍ نورې هم د خپل کار لپاره توندې کړي.
څنګه چې مونږ ته پته ده چې زیاتره خلک د خپلې لوریانې په کم عمرۍ کې واده کوي او د هغې بیا وروسته ډېر زیات بد اثرات دي. نو حدیقه بشیر چې خپل کمپین شروع کړ خپل مقابلې خلاف شروع کړې ده د هغې د حوصله افزایۍ لپاره هغې ته دومره غټ ایوارډ ډېر غټ خبره ده زمونږ لپاره.
په سوات کې د ملالا یوسفزۍ وروسته دغه درېیم جینۍ ده چې په نړیوال کچ ایوارډ ګټي. دې نه مخکې د سیدو شریف تبسم ادان هم د زنانو حقونو لپاره په کار کولو د امریکې نه د حوصله مندې ښځې ایوارډ ګټلی و. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال تر څنګ اوسه، د سهار لنهو، د ماخام تر شپږو.
د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله وایي ضلعي حکومتونه به په صوبه کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د شتو ستونزو د هواري چارو سره مرسته کوي. خو د خیبر پختونخوا د استادانو تنظیم بیا وایي چې دوی وار د مخه په سکولونو کې د سیاسي لاسوهنې په تنګ راغلي دي او دا چې ځايي حکومتونه هم دغه کار پیل کړي نو د دوی ستونزې به لا ډېرې شي. له پیښوره ځلاند یوسفزی رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې موجوده صوبایي حکومت په صوبه کې د تعلیم د معیار په ښه کولو زور اچولی دی او د نوې بلدیاتي نظام سره به د تعلیم معیار ښه کول نور هم آسان شي، ځکه چې د ضلعي حکومتونو د کلو په کچه نمایندګان له ځایي ستونزو تر ټولو زیات خبر وي.
دې ته به صوبایي حکومت گائیډ لائنز لیږي چې دې ته کوم فنډ ملاوي، هغه فنډ یو حصہ باندې خامخا په تعلیم باندې لګئی، سکولونو باندې به لګئی، سکولونو به بهتره به لګئی. دین علاوه دې په منډیټ کې داوم دا چې دې به مانیټرینګ کوي، سکول کې به ډیوټي چیک کوي، ابسنتیزم به چیک کوي. دریم داوم دا چې دې د ټیچرز ریکروټمنټ به بر وخت انشور کوي. او څلورم دا چې هغه صوبایي حکومت ته لکه ریکمنډیشنز او سفارشات را لګي د سکول د ضرورتونو.
خو د پرایمری سکولونو د استادانو د تنظیم د خیبر پختونخوا صدر ملک خالد وایي چې دوی په سکولونو کې د صوبایي او قومي سملو د غړو له لاسوهنې څخه تنګ دي او د ضلعي حکومتونو سره به په تعلیمي ادارو کې سیاسي لاسوهنه نوره هم زیاته شي.
ام پی ایز راضی او په خپل مرزه باندې استاد خور ته کوي او استاد ترانسفر کوي او هغه سره کوم دی د ماشومان مستقبل کې کوم دی هغه په خکېدو نه په خراب ویدو وي. خو خبردار چې ډیپارټمنټ ته مضبوط کړی شي، ادارې ته مضبوط کړی شي، او بیا چې د سکولونو کم سربراهان دي هغه دونه با اختیار کړی شي چې چرې او دې کې خامي وي چې هغه د هغه سربراهان چې کوم دی هغه فوري تور باندې
د پېښور ضلعي حکومت ناظم ارباب عاصم زمونږ د تماس نیولو هڅو ته هیڅ ځواب ورنکړو. خو د سوابې ضلع ناظم امیر رحمان وایي چې دوی به د بې ځایه لاسوهنې پر ځای د ادارو د خوالي لپاره کار کوي.
کنسرن موږ غوښتي چې ډیپارټمنټ سره تا چې بای موږ د صوبایي فریم ورک د اتن نه چې صبح سره کوم راځي هغه تاسو هغه خپل عمل درآمد کړي چې موږ سره کوم راځي هغه باندې موږ خپل ځاني دا چې ډسټربینس او دا چې پیدا کول یا دا حالات جوړ نه غواړو.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا تعلیمي بجټ کې د سیووالي باوجود هم د صوبې په زیاتره کلیوالو سیمو کې د داسې سکولونو شمیره زیاته ده چې پکې د ماشومانو د ناستي کوټې کمې دي او ماشومان د سکول په دالان او یا هم په اديرو کې زده کړې ترلاسه کوي. زلانیو سبزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په پېښور کې درې نیمې بجې کېدونکې دي. د منور شانه به لنډ خبرونه اورو.
نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ د هیواد د امنیت په اړه د اعلی پای غونډه وشوه چې پکې افغانستان سره د بډبیرې د وسلوال برید د ثبوتونو شریکولو فیصله وشوه. هلته پرون د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل افغانستان او پاکستان دواړه د تجمن دي چې خپل خاوره باندې یو بل خلاف استعمالې دوته نه پرېږدي. د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی او امنیتی چارواکو په جمرود کې په یو جرګه کې فضائي مشرانو غک کړی چې دلته دی د امن پراوستو کې دوی سره ملاتړ وکړي. پرون ماخام د پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه په مشرۍ په جرګه کې فیصله شوه چې کوم کورونو په خوا کې بد امنی پی خرامان ستشي دغه خلاف د اجتماعي ذمہواري قانون عملی کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د هیواد له سیاسي رهبرانو د همکارۍ غوښتنه کړې. خاغلی غنی وویل د پخوانی ولسمشر ته د همکارۍ لاس ورکړی وو او د هم د هیواد له سیاسي مشرانو څخه دغه تمه لري. نن په ټولو دنیا کې د امن نړیوال ورځ نمانځل کیږي. په دې موخه د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په نړۍ کې په ټولو وسلوالو غک کړی چې د ډزبندۍ د نړیوالو لوزنامو درناوی دی وکړي او له وجنو او ورانیو د لاس واخلي چې په نړۍ کې د تلپاتې سولې لپاره لار هواره شي. د جرمنی او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې په یورپ کې د کډوالو د بحران په وړاندې د مبارزې او د شام د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره به د خپل هیوادونو هڅې نور هم غښتلې کړي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو شپږو قدرتونو ترمنځ په اټومي موضوع د ورستۍ موافقې ملاتړ کوي. د دې تړون لمخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به له دغه هیواد لګول شوي نړیوال بندیزونه لری کیږي.
لن خبرونه مولا منور شاه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پیښور په بډبې رسیمه کې په پی ایف کیمپ د حمله وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د ترهګرو د ناپاکو ارادو څخه به پاکستان فوز او قام ایریږي نه او نه به د ترهګرو خلاف فوزي عملیاتو کې کمی راځي. رسپانه لیکي چې دا خبره په ډاګه ده چې د ورانکارو پر ضد د فیصله ییزو عملیاتو ترسره کېدو وروسته د هیواد دښمنان قبایلي سیمو کې فوز سره د مخ په مخ جګړې توان نه لري، نو ځکه د هیواد په خاریو سیمو کې ګونا ولسی وګړي خزي او ماشومان په نخه کوي. د کم ورسته مثال چې د پیښور په بډه بیره سیمه کې په پی ایف کیمپ تر سره شوی برید دی. ورسپانه لیکي چې د تیر کال راهسه د فوز او قانون نافذ کونکو ادارو لوري ټول هیواد کې د ترهګرۍ وریاسي یو څه په شا شوی وي، خو د ترقۍ خوشحالۍ او پرمختګ لارې ته د هیواد سمولو لپاره ضروری ده چې قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ لعنت د لمیان زوړلو ترڅنګ خاریو سیمو کې په پټو ترهګرو هم سترګې پټې نکړې شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په هیواد کې په مستقله توګه د امنیت د ټینګښت لپاره قانون نافذ کونکو ادارو ته د بیدار اوسېدو او د ورانکارۍ د ممکنه پیښو مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو په اساس د وړاندې څخه د ګامونو اخستو ضرورت دی. آج ورسپانه خپل اداریه افغان حکومت سره د رابطې په فیصله لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پیښور په بډبېره سیمه کې په پی ایف کیمپ حمله نه متعلق ثبوتونه راغونډول کیږي او پاکستان د حمله ټول ثبوتونه افغانستان ته د ورکولو فیصله کړی ده. ورسپانه لیکي چې افغانستان د پاکستان گاونډي ملک دی او پاکستان د افغانستان نه متعلق خپل پالیسی څو واره واضح کړی ده. دواړو ملکونو ترمنځ تجارتی رابطې زیاتولو لپاره کوششونه روان دي، خو بل خوا د ځنې افغان مشورولۍ لخوا داسې بیانونه مخې ته راځي چې له وجې ترې بد اعتمادي او مایوسي پیدا کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا حقیقت دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ ښې رابطې په راتلونکي کې صنعتي او تجارتي هلو ځلو لپاره لاره هوارولی شي چې له وجې په دوانو ملکونو کې خوشحالي راتللی شي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې دوانو غاړي د یو بل پر ضد د بیانونو په ځای د تعلقات ښه کولو لپاره کوششونه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډان ورسپانې په یو لیکنه کې راغلي د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د سختدریزو افکارو او کړنو د لمنځه وړلو لپاره د پام وړ پلان نه لري. بلخوا د امریکا غږ راډیو یوه لیکنه وایي، د امریکا غږ یوه لیکنه وایي چې پاکستان او افغانستان یو ځل بیا پر یوه بل تورونه لګول پیل کړي دي چې د لیکنې له مخې د دواړو هیوادونو حکومتونه یو له بل څخه لا لرې کوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې د بشیر ګواښ نه اورو.
ډان ورسپان لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان په قومي اکشن پلان کې د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره هیڅ نشته. په مقاله کې راغلي دا ښکاري چې د دې پلان مقصد په سمدستي توګه د ترهګرۍ خلاف ځینې ګامونه اخیستل دي او د اوږد مهاله مسلو د حل لپاره پکې څه نه تر سترګو کیږي. ورسپان لیکي چې تمه کې دا چې د پاکستان حکومت به د ترهګرۍ ضد پلان ترڅنګ د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره هم یو پالیسی وړاندې کړي، ځکه چې د غستونزو ډېر ټولنیز چیلنجونه لري چې د ریاست په سخت کې جرړې کړې دي. په مقاله کې ویل شوی چې د دې پلان جوړېدو نه همیشتې وشوي، خو تر اوسه یې د عملي کېدو په اړه اطمینان نشته دی. د ورسپانې په خبره په داسې حالاتو کې نه ښکاري چې د پاکستان حکومت دی د سخت دریځۍ په وړاندې کومه خاصه پالیسي لرلید او یا هم خواهش ولري. ډان ورسپانې لیکي چې پاکستان کې کوشش شوی چې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ ضد هغه پالیسۍ او څخه کار واخیستل شي چې په غربي هیوادونو کې کارول کیږي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان په ټولنه کې دغه پالیسۍ نشي کامیابیدلی او په کار ده چې په داسې پلانونو غور وشي چې د ټولنې هره برخه راونغاړي. بلخوا د امریکا غږ ریډیو انګلیش څانګې ویب سایټ د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وروستیو اړیکو لیکي چې دواړو هیوادونو پر یو بل بیلابیل تورونه لګولي. ویب سایټ کې راغلي چې افغانستان د پاکستان دا تور رد کړی چې ویلي وو په بډه بیره کې د هوایي ځواکونو پر یو مرکز برید افغانستان کې پلان شوی و. څو ورځې وړاندې بډه بیره کې د شوې حملې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې. امریکا غږ لیکلی چې افغانستان بیا بیا ویلي چې د پاکستان لخوا د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات ځکه ګټور نه دي چې د پاکستان په خاوره میشته افغان طالبان نه پنهکه کوي. اسلام آباد وایي داسې نه ده. امریکا غږ وړاندې لیکي چې پر یو بل د تورونو لګولو له وجې هغه اړیکې بیا ترنګلې شوې چې په دې وروستیو کې یې د ښه کېدو نښې ښکارېدلې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یونان سرحدي ساتونکو پرون د هغو نږدې 150 کډوالو لټون پیل کړی چې کښتۍ د لیبوس ساحل ته نږدې ډوبه شوې ده. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وو چې شل تنه یې ژغورل شوي، خو د پاتې کسانو پلټنه روانه ده. د دغو کسانو هویت څرګند نه دی. صالح محمد صالح د نړیوالو خبري ایجنسونو په حوالہ رپورٹ لري.
نږدې 150 تنه کډوال د یونان لیبوس ساحل ته نږدې له دره کې دي. دا په یونان کې د کښتۍ د ډوبېدو تازه پیښه ده. په دغه پیښو کې تر اوسه په سلګونو کسان مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو نن وویل چې د څرخي الوتکو او کښتیو په مرسته یې شل کسان ژغورلي دي. ژغورل شوي کسان وایي شپږ ویشت تنه نور کډوال په کښتۍ کې پاتې دي. په دې کښتۍ کې شپږ څلوېښت تنه سپاره وه. د دغو کډوالو د هویت په باب لا معلومات نه دي ورکول سوي. سږ کال په سلګونو زره پناه غوښتونکي چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي، د ترکیې له سرحده یونان ته اوښتي دي. د دغو پناه غوښتونکو او کډوالو ډیره برخه د یونان له طریقه ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غړو هیوادونو ته رسوي. پرون یوه بله 15 کلنه سوریایي نجلۍ له ترکیې څخه یونان ته د اوښتو پر مهال په بله پیښه کې مړه شوه. لا هم د سبند لسو نور کسان په باب چې له هغې نجلۍ سره په کښتۍ کې سپاره وه معلومات نسته. د دې کښتۍ پرون سهار د لیبوس په ختیځ کې ډوبه سوه. تازه پیښه د یونان د لیبوس ساحل په ختیځ کې سوې ده چې روان کال له جګړه ځپلې سوریې، افغانستان او عراق نه ورته په زیاته پیمانه کډوال راغلي. یونان اټکل کوي چې سږ کال به څه باندې 300,000 کډوال او پناه غوښتونکي ورسي. زیاتره یې له یونان نه نورو اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسوي. په همدې حال کې کاناډا اعلان وکړ چې په راتلونکي یو کال کې به د سوریې لزره پناه غوښتونکي ومني. د کاناډا حکومت پرون ویل چې د سوریایي کډوالو د منلو شرایط اسانوي او نور له هغوی څخه دا نه غواړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا خپل وضعیت ثابت کړي. پر دې سربیره کاناډا ژمنه کړې چې 23,000 عراقي کډوال به هم د 60 کال تر پایه ومني. تیره اونۍ کاناډا وویل چې د سوریایي کډوالو کمپونو ته به $30 میلیون بشري مرسته ورکړي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو، د عبدالله په نامه یو افغان یو نیم کال مخکې د جرمني په تکل افغانستان وتلی و، خو د پیسو د نشتوالي له کبله په بلغاریا کې بند پاتې شو. هغلته خپل مجبوري په کاروبار بدل کړه. اوس د انسانانو قاچاق کوي. د بشیر ګواخ رپورټ. ورو
اروپا ته تلونکو کډوالو کې د شام یا سوریا ترڅنګ د افغانستان او پاکستان زرګونه کسان شامل دي. عبدالله هم له دغه سي کسانو څخه وو چې یو نیم کال مخکې له افغانستانه د ایران او ترکیې په لارې بلغاریا ته ورسید. هغه غوښتل چې جرمني ته لاړ شي، خو لارې سختې وې. د بلغاریا په سر ښار سوفیا کې اوسېدل او د یو ملګري په نټ کیفه کې کار پیل کړ. دلته به یې نو راغلو کډوالو ته د مخکې تګ په اړه مشورې ورکولې. له همدې کاروبار جوړ کړ او اوس د بلغاریا څخه سربیا پورې د انسانانو قاچاق کوي. نوموړی وایي پولیس چې د یې ماماګان بولي ورسره مرسته کوي.
هلته څه کوم د بلغاریا د پوسټ ټکسیان دي، واړه موټر دي، په دغه کې کېنې پوسټ پیسې ورکوي. بارډر کې سرویس مین ته یا د مزل د پوسټ چې دلته څه کوم د اکثر لکه ماماګان هم ورسره جوړې پیسې او خاطر خوشی کوي. خپل افغانۍ زی ورسره رابله دی کې او موږ سره سربیا پورې مسولیت لرو. ورسره
عبدالله چې موږ یې په غوښتنه نوم بدل کړی، وایي چې له تیرو 8 میاشتو راهیسې د انسانانو قاچاق کوي. د نوموړي په خبره اروپا ته راتلونکي خلک په ځنګلونو کې په ورځو ورځو مزل، په سمندرونو کې د کښتۍ په سختو سفرونو او په بندو ټرکونو کې د تګ په کړاو ښه پوهیږي. ډېر پکې جون هم وبیلي، خو بیا هم غربي هیوادونو ته له تګ نه منې کیږي.
د قاچاق خو له سره ګرانټي نشته. ضروره دی کې نیول راځي، دی کې هر قسم مسلې راځي. ورته خو مخکې نه لکه موږ ورته وایم کوشش سره دی کې ګوره مرکز ته ولګه ستا تندسته هر قسم مسلې پکې ستا ده. دې قاچاق په کار کې ګرانټي له سره یې نه هو. دا خو موږ ته ښکاره معلومه ده کوشش مرکز ته درسته ولګه ستا تندسته هر څه شته پکې کوشش دغه غلط دی.
عبدالله د ښه ژوند په هیله درې ځل اروپا ته راغلی، خو هر ځل به د بیلابیلو هیوادونو حکومتونو بیرته افغانستان ته ستون کړ. هغه وایي کلي کې پرې دومره ډېر قرضونه وو چې څلورم ځل بیا راغی. نوموړی د انسانانو د قاچاق له لارې پیدا کوونکي میاشتني عاید په اړه کره معلومات نه ښیي، خو وایي چې کافي پیسې یې پیدا کړې دي.
انسان خرڅولو اخیستلو خرڅول د انسان بزنس ده. سر خطره ده ټوله. ما کوم مقصد و کوم دغه پوشه خدای پوره کړه. نن د سبا د به زیاتې وځم چېرته، یا خپل وطن ته ځم او یا څه کوم ده. بس دغلته اسناد چېرته واخلم او پوه شي ما خپل د مټ مزدوري شروع کړه تي بس تا
څوک شته که نشته؟ څه چې زمونږ د پښتنو ټپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول. ما دا ماشومه مې بچه به چپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پېروا. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنایې.
مشال رادیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې ډیر زر به هغو زرګونو کورنیو سره د خوراکي توکیو د ژوند د نورو اړتیاو مرستې کول پیل کړي چې په دې وروستیو کې د بدمنیو له امله له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. په دغه اړه تفصیل اورو د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د یکشنبې په ورځ د بیړنۍ کمیټې یو ناسته را بللې وه
چې هغه بي ځای شو کورنۍ او تمرستي ورسوي چې په دې ورستیو کې لخپل سیمو څخه د بدمنۍ او عمل راوتی او د ننګرهار په بیلابیل سیمو کې لسرپنا پرته لستونزو ډک ژوند تیروي. سلیم خان کندوزی په دغه ناسته کې وویل چې په لومړي سر کې به له 2000 نه تر 2200 پورې کورنۍ او ته بیړنۍ مرستې ورورسوي.
خو ابتدایي ارقام دي چې کېدای شي 10000 نه تر 2000 پورې فامیله کېدای شي چې بېجای شوي، ځکه هغه اول ارقام عریضې د خلکو دغسې ښیي. باید تاسو سره واضح کړو چې موږ په اساس د یو لایحه او په اساس یو پروسیجر دی کورنۍ کومې کورنۍ چې بېجای کېږي هغې ته کومکونه ورکوو.
د ننګرهار د سرې میاشتې رئیس ننګیالي یوسفزي وویل کومې سیمې چې دوی ته سپارل شوې وي هلته یې د رسنیو په وړاندې په شفافه توګه مرستې رسولې دي.
چې مرسته اخلي د دوی بشري کرامت چې دی یو څه زیانمن کېږي، د دوی حقوق په بعضې برخو کې طرف کېږي، بل دوی ته چې هغه د ژوند چاپېریال چې څنګه دی، چې څنګه یو داخلي بې ځایه شوی حقوق لري، په هغه شکل باندې پراختیا سره نه ده آماده کېږي.
د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزي وویل چې دوی د یوه ګډ ټیم په واسطه کورنۍ سروې کوي او له هغې وروسته ورسره مرستې کوي.
چې څونه کډوال راشي موږ دوی دپاره مرسته لرو، تیار په ګودامو کې شته ده. دغه ټول خیریه ټولنو موږ ته ویلي دي که تاسو چیرته کوم کډوال پیدا کړو، یعنی موږ ته معرفي کوي، موږ دې ته حاضر یو چې موږ دې ته مرسته ورکړو.
د داخلي بې ځایه شوو کورنیو سره په مرستندویو ټولنو پر داسې مهال غږ کېږي چې د ننګرهار امنیتي ګډو ځواکونو په کوټ ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. دوی وایي د دغه عملیاتو په جریان کې به ځینې سیمې له وسلوالو پاکې کړي او راکډه شوې کورنۍ به بیرته خپلو کورونو ته ستنی شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره،
خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دا سلطنت وو، پېښور خو زبردست ځای وو. هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه پېښور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
او سوریدونکو د مشال رادیو 19 پروگرام د سولې پر لور دروړو چې د خبرونه زمون همکار بشیر غواخ تاسو لپاره جوړوي.
د سولې پر لور
زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د پروګرامونو لړکی د تشدد په قسمونو د کشالو د مخنیوي او جګړو د ختمولو په اړه خبرې وکړو، په نننی پروگرام کې د عدم تشدد په مؤثریت او اغیز غږیږو. په تیر پروگرام کې مو واردل چې تشدد هغه مهال رامنځته کیږي چې د دوو خواوو ترمنځ خبرې د شخړې حد ته ورسیږي، یعنی چې وړې یا غټې مسلې د مذاکراتو د لارې حل نشي نو خلک پر بلې ډلې یا کس د خپلې خبرې د منلو لپاره تشدد کوي. د مختلفو مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 15 شخړې د خبرو د لارې حل شوي او یا هم د حل کېدو په وروستیو مرحلو کې دي. دا تر ډیره لوی سیاسي مسلې دي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په یو رپورټ کې راغلي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 182 سیمه ییزې وړې او غټې شخړې د مذاکراتو د لارې حل کړې دي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، د عدم تشدد مبارزې د اصولو کارولو سره تیرو څلورو کلونو کې په مصر، تیونس او لیبیا کې خلکو د مظاهرو له لارې حکومتونه ختم او د دوی په خبره له کلونو راهیسې پر اقتدار قابض حکمرانان لرې کړل. په همدې حال کې په عراق، یمن، سوریه یا شام، اوکراین او ځینو نورو سیمو کې د تشدد د اصولو د کارولو لړ کې د وسلې په زور د حکومتونو د چپکولو کوششونه شوي چې له وجې په زرګونو خلک وژل شوي او په زرګونو نور بې کوره شوي دي، خو لا هم وسلوالو پوره بری نه دی موندلی. د امریکې د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څیړنې کوونکي مرکز میټا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکي ډاکټر مایکل نیګلر په خبره روانو حالاتو ته په کتو سره دا په یقیني توګه ویلی شي چې عدم تشدد مبارزه له تشدد کارولو ډیر اغیز لري.
ته خلکو ته د عدم تشدد په مبارزه کې ورخی چې دا کار ډیر جرأت غواړي، دا لار ډیره پتمنه او باعزته ده، او په دې لټ کې ته خپل انساني اقدار نه بایلي. موږ ډیر شواهد لرو چې نن سبا د رژیمونو بدلولو لپاره د عدم تشدد مبارزه له تشدد ډکې مبارزې څخه ډیره کامیابه ده. دو امریکایي څیړونکو اریکا چینوویت او مریا سټیفن د وای سیول ریزیسټنس ورکس یا ولسی مقامات ولی بریالی وی په نامه کتاب لیکلی دی. دا ډیره معتبره څیړنه ده او ښایي چې د عدم تشدد مبارزه د تشدد له مبارزې دوهمره بریالی ده. تاریخي پیښو ته په کتو سره د عدم تشدد د انقلابي هڅو د کامیابۍ فیصدي 55 ده، او د تشدد د لارې خپل مقصد ته په کامیابه توګه رسیدو فیصدي 30 ده. له بلې خوا که ته د عدم تشدد له لارې د یو رژیم چپه کول غواړي او ناکامه شي، نو بیا هم ستا هڅې نورو جمهوري یا ډیموکراتیکو اصلاحاتو ته لار پرانیزي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، کله وی خو په دې رسېو کې د نړۍ په زینو برخو کې د عدم تشدد د اصول تر مخه د مظاهرو ناستو د نخړو هړتال د اولسی نافرمانی او زینو نورو لارو ډلې خپلو هدفونو ته رسیدلې او آن حکومتونه یې چپکړي. ځینې داسې مثالونه هم شته چې دغه سي فکر لرونکي خلک نه دي بریالي شوي. افغانستان کې لنون سوا اتیو مکلنو رئیسی په یو یا بل شکل کې په مختلفو نمونو جګړې روانې دي چې په لکونو خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي. ډیرو پکې د بدن غړي د لاس ورکړي او ډیرو ته اقتصادي تاوانونه اړولې دي. د پاکستان په مختلفو ځایونو او په ځانګړي ډول د پښتنو په سیمو کې هم له 2000 کال راهیسي بې امنی شروع ده او ګڼې وسلوالې ډلې وخت په وخت په خپلو بریدونو کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم زیان رسوي. افغانستان او پاکستان دواړو کې د وسلوالو سره د خبرو کوششونه هم شوي، خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده درلودلې. د سولې او عدم تشدد لړکی د پښتنو په بیلابیلو کلو باندو کې د کارکونکو ادارې جست پیس انیشیټیوز بنسټ ایښودونکي مشر علی گوهر مشال ریډیو ته وویل چې که جګړه هر څومره اوږده شي په خبرو خلاصیږي. د نوموړي په خبره د عدم تشدد لار کې دی شي اوږده خو بدرنګ نه ده.
مونږ خو چون کې مونږ شارټ کټ یو دوی کنه لنډه لار مونږ غیر اختیارو ده سي، نو په اړې کې مونږ لکه ډېر خبرې پکې ځنی وشي ځنی ونه شي. کافي خلک چې کوم به چې هغه مونږ په ټوپک خو پترالو اډا دو شو خلکو ګیر رااله د یارې هغه ډېر لک سات ته پرې جی هغه کتا سو وای کنه تشدد ولا شي چې کوم کنه هغه کوي مونږ سمول شو مونږ باندې خپل زور خپل ضابطه جوړول شو. نو افغانستان کې چې سو شو دا 100 کال روس وکړو اوس ورپسې دا نور جو وکړو، نو بس مونږ خو سلامی شو بوجی بس بھائی تاسو را دای چې څنګه وی ټیک تا تب بل اوټه کې تب بل وې تب بل دغه خدای راځي اغه 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 دن نه دې مینیا کم شری او جی په مینه کو تاسو وګورئ نو مینه باندې چې زه ورم پوی کې دې مینه په لاس او کنه د زور کې مطلب د ډیر خان و ما د بر تډیر پاسه ما دغه بو کوم خدما دن نه پزړه کې بستا غا تاسو را غنی.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پښتنو په سیمو کې ل روانې ترهګرۍ او وسلوالې جګړې سربېره په کلو باندو کې خلک د یو بل سره د ځمکو زینو نورو مسایلو پر سر هم جګړې کوي. که څه هم دا لانجې په لومړي سر کې وړې وړې، خو که په وخت د خبرو له لارې حل نشي پر وسلوالو نښتو اوړي او په اخره کې مرګ ژوبلې ته لار جوړوي. خو ډیر خلک د خپل منځي او دښمنۍ او پړه هم پر روانه ترهګریزي جګړې اچي، ځکه چې د دوی په وینا د خلکو په وړاندې د تعلیم مخ اړب کړی ده. د سویډن اپسالا پوهنتون د سولې او شخړو په اړه د څېړنو څانګې د شمیرو ساتلو یوه داسې ویبپاڼه جوړه کړې چې له 1990 کال څخه تر اوسه پورې د روانو کشالو شمیره او معلومات لري. د دوی په وینا په نړۍ کې اوس هم 16 نښتې یا جګړې روانې دي چې هر کال پکې ګڼ خلک وژل کیږي. د دې جګړو د لاسه په لکونو خلک بې کوره شوي هم دي. نو آیا په داسې حالاتو کې د عدم تشدد مبارزه بریالی کېدای شي؟ آیا خلک کولی شي وسله کیږدي او پر ځای یې د سوله ییزو لارو مسایلو ته لار هواره کړي؟ د عدم تشدد د مبارزې سرلاری پښتون سیاستوال او ټولنیز شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري د خپل عدم تشدد او خدایي خدمتګار تحریک له لارې د انګریزانو پر ضد کامیابه مبارزه کړې. پر نوموړی د بې وسلې پښتون په نامه کتاب لیکونکي مکولی کا بنرجی وایي،
زما په فکر عدم تشدد هر وخت ښه اغیز درلودای سي، خو مظاهره او د دې لارې نورې طریقې باید نیخ په نیغه د دشمن په خلاف وکارول سي. یوه مسأله دا ده چې عدم تشدد هغه وخت کار کوي چې ستا مقابل لوری یو څه شرم ولري. مثلا که ماشومان او ښځې وژل کیږي نو دشمن دې باید شرمنده سي. که داسې نه کیږي نو هغه لار باید ولټول سي چې دوی مجبوره کړي او شرمنده یې کړي. داسې طریقې باید پیدا کړي چې دشمن دې پرې خفه کیږي. زه به یو مثال درکړم. د باچا خان خدمتګار تحریک د کامیابۍ یوه وجه دا هم وه چې کله دوهمه نړیواله جګړه روانه وه پر هندوستان برطانیې حکومت کاوه. انګریزانو د دې جنگ لپاره پښتانه جنګیالي غوښتل، ضرورت یې و. خو باچا خان خپلو خلکو ته وویل دوی تمه لري چې د بهادرو خلکو په توګه باید پښتانه د دوی لپاره وجنګیږي، خو موږ به دا کار نه کوو. دا یوه ډېره سخته فیصله وه، ځکه چې پوځ خلکو ته ښې ډېرې پیسې ورکولې او نورې اسانتیاوې یې ورته برابرولې. اوس هم همداسې ده. د ټوپک راخیستونکي خلک په خپل اقتصادي او ټولنیز حالت سوچ کوي. هغه د یوې سختې فیصلې د کولو تر مرحلې تیریږي. نو سړی په انفرادي کچه د عدم تشدد یا تشدد د لارې د انتخابولو یوه سخته فیصله کوي.
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. سره لدی چې زینو خلکو ته د عدم تشدد لاره مبارزه سخته او ستړي کوونکې ښکاری، کارپوهان او د دې لاره کې عملی ګامونه اخیستونکي خلک یې ډیره اغیزمنه، اسانه او ارزانه بولي. د دوی دریز داده چې د عدم تشدد په مبارزه کې یو څوک د مرګ اغومره ډیر ګواښونه په مخ کې نه لري لکه څومره چې د وسلوالې مبارزې خلک د ځان په وړاندې درلودی شي. د بیلګې په توګه د عدم تشدد د چارې پلویان د حکومتي ودانۍ یا په کوم پارک یا لوی چوک خپل مظاهره کوي، خو د تشدد پلویان مجبور دي د مقابل لوري له بریدونو د ځان ساتنې لپاره په غرونو او یا هم نورو ناآرامه ځایونو کې پټ پاتې شي. سربیا کې د عدم تشدد باړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټیجیز مشر سرجا پاپوویچ وایي چې د عدم تشدد لاره خپلول او له دې لارې خپل مقصد ته ځان رسول حوصله غواړي، خو ګټه یې پایداره او تل پاتې وي.
نن سبا نه یوازې ډیر خلک غواړي چې د عدم تشدد په اړه لا نوره پوهه حاصل کړي، بلکې پر هغو لارو چارو هم خبرېدل غواړي چې څرنګه د عدم تشدد مبارزه دومره بریالی کېدلی سي. دا څه نوې خبره نه ده. مثلا په هند کې مهاتما ګاندي، په امریکا کې مارتن لودر کینګ د اولسونو د برابرۍ، په جنوبي افریقا کې د تور پوستو پر ضد د توپیري چلند ختمولو او همداراز په شرقي اروپا کې د عدم تشدد ورته مبارزې ډېرې کامیابه وې. کله چې دې هر څه ته وګوري نو به وینې چې وسلوالې هڅې دومره بریالۍ نه وې لکه څومره چې بغیر له ټوپکه سوي انقلابونه کامیاب وه. زه په 1990 کلونو کې سربیا کې د زده کوونکو د تحریک مشر وم. هغه وخت موږ د یوګوسلاویا او سربیا د امیر یا دیکتاتور سلوبودان میلوسوویچ خلاف د عدم تشدد کامیابه مبارزه وکړه او په مرسته یې هغه موږ لرې کړ. نو مطلب یې دا دی چې د عدم تشدد مبارزه ورځ تر بلې مشهوریږي، خلک یې د خپلو هدفونو لپاره استعمالوي. په تیونس، مصر او نورو عرب هیوادونو کې د عرب پسرلی په نامه همدغسې مبارزه وسوه. په سپین او یونان کې هم همداسې مظاهرې او ناستې وسوې. په اوکراین کې هم په لومړي سر کې دغسې مبارزه روانه وه. نو د عدم تشدد مبارزه دنیا خوځوي. خلک پوښتنه کوي چې دا بدلونونه څه دي، د بریالیتوب راز یې څه دی؟ اولی د یو څو کسانو مظاهرې او ناستې دومره ډیر اغیز لري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو هم دې سره زموږ د نننی پروګرام وخت ختمیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم. خوشاله او آباد اوسئ.